السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوه دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلې. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د لانجمنې ناګارنو کرباخ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. په تحریک کې د شامل جماعت علما اسلام ویان جلیل جان نن مشال رډیو ته وویل چې د دې ځنډ غوښتنه د دوی ګوند د پاکستان جمهوریت تحریک په مشاورتي غونډه کې کړې وه. دوی ویل جماعت علما اسلام وار له مخه د اکتوبر پر 15 په کوټه کې جلسه اعلان کړې وه، نو د دواړو جلسو انتظام ورته ممکن نه و. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر 16 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت ضد اتحاد اعلان کړی و. دوی اعلان کړی و چې خپل لومړۍ جلسه به د اکتوبر پر 11 په کوټه کې کوي. پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د نواز شریف ویاند ټاکلی دی. د مسلم لیگ نن ډلې پر رسمي ټویټر پاڼه ورکړل شوي بیان کې ویل شوي چې دا پریکړه د ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري مریم اورنګزیب په مشرۍ کې سوي غونډې کړې ده. بیان زیاتوي چې د مسلم لیگ نن ډلې د ویاندیانو په لاړه کې مصدق ملک، محسن رنجا، طلال چودھری، عظما بخاري او عطاولا تارړ هم شامل کړل شوي دي. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلې دي. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتزی ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت پر والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د په وینا په سلطان غازی بابا شارګوټي کې سوی دی برید لږ تر لږه 6 تنه نور هم ټپي کړی دی. د اسدالله دولتزی په وینا په وژل شوو کې 4 د والی ساتونکي او 4 تنه عام وګړي شامل دي. د دې برید ذمہواري چانه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قطر له مشرتابه سره پر 2 اړخیزو چارو د خبرو لپاره 2 ورځنی سفر کوي. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شوی او له هغه ځایه به قطر ته ځي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینهپال نن مشال رډي ته وویل چې نوموړی به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښ پر موضوع هم بحث کوي. د ولسمشر غنی یو همکار مشال رډي ته ویلي چې ولسمشر غنی به په قطر کې د دولت د مرکزي پلاوي لغړو سره ویني، خو د طالبانو له پلاوي سره به لیده کاته ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی، خو دا پلاوي لا هم تر اوسه د اصلي غونډې پر ایجنډا نه دي سلا شوی. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د لانجمنې ناګارنو کرباغ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړو غاړو پر یو بل لوی ښارونو باندې بمباري کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیات شوې دي. په ناګارنو کرباغ کې ارمینیایي توکما بلتون غوښتونکو د سپتمبر پر 15 د دې سیمې مرکز ته څیرمه د درنې جګړې خبر ورکړې دی. نن 4 ورځ ده چې هلته جګړه روانه ده. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانین نن پر فیسبوک ویلي چې د جګړې په سیمه کې د بیلابیلې کچې نښتې پر زیاتېدو دي. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې د ارمینیا ځواکونه نن په 2 ورځ هم د آذربایجان دویم لوی ښار ګانجا په نشه کوي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر 14 په لسګونه زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج کې راوتلي وو. په بیلاروس کې د روان کال د 18 اګست پر 9 د ولسمشرزو انتخاباتو د نتیجو تر راتګ وروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي. د خبرونو پای
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسوره د مشال ریڈیو خبرونه سمون په وپانا په مشال ریڈیو.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د غداري اف آی آر درج شوې ده. د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو ویلي د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي.
که د میوزیک سوک پروګرام په پدې باندې د قانون د مخې هیڅ پابندی نشته او که سوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ نو دا انتها پسندۍ په مختلف شکلونو دي چې زموږ په دې خوره کې موجود دي.
په خبر های کورټ پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان به په قبایلي ضلعو کې هم انټرنیټي عدالتونه جوړوي.
دا لری پرتو علاقو کې خلکو ته ډېره زیاته مسله ده. یو پتاګ راته کې یو د خلکو دښمنۍ دي، نو که دغه شان دی سیستم دوی شروع کړي نو کېدای شي دې سره مسالې په موقع باندې د هر کس لپاره طریقه جوړه.
او د سواد منګوري په ډاکخانه کې کارکوونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا خانه خو زوړ کلچر ده، وسر دا خانه رو رو اقتزام پذیر روانه ده، شتاب فکی مو کم ده، نمون وایو چهره دیل خود ترقی پا کرده.
داونور ریپورتونا هم لرو لمشال ریڈیو سروسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج شوې ده. په مقدمه کې ویل شوې دي چې نواز شریف ته د پاکستان لویو عدالتونو سزا اورولې او هغه په ستمبر اکتوبر او بیا دغه سي په د اکتوبر بخنغانم په شلم ستمبر او دغه سي بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپل ګوند په غونډو کې د پاکستان چې کومي ملکی ادارې دي دا غي د بدنامولو هڅه کړی و. په ډیره تفصيل د داود خټک په ریپورت کې اورو.
د ګل پورز د لاهور په شادره پولیس سټېشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستي ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شو. د مقدمه ورستو له اغه درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پټي نورو مشرانو یې ل تیر دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیز کړی. د ګل پورس په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پټي نور مشران لکه رانا ثنا الله، حسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب او عطا الله تارړ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکې چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریز اختیار کړي چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په ټویټر باندې لیکلي چې له حکومت وار پار خطا شوه دي. په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداري او د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته خاغلی عباسی اویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے
تو انتخابات کے دو دھاندلی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو بیا په پاکستان کې هر ورځ بغاوت کیږي. کدا گرانی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا په پاکستان کې بغاوت کیږي. کدا بدعنوان حکومت دل ریکولو خبره بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا بے روزگاری خبر کول بغاوت وی نو هر ورځ بغاوت کیږي. کدا ملک د اقتصاد د تباہی خبر کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا سی پی ایک د بندیدو په حق لټ سوال بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کاروایانو سلسله هغه وخت تیز شو چې تیر میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي. خو تیر ورځ د 11م اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ڈی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کیږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعہ په اقتدار کې راوستل شوې دي. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ور کړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلي تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغه پر ضد مقدمه هم روانه. تیر هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسي کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې تر شا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپل پارټي مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلی ول چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتي وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15مه عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوي ده.
اوریدونکو، تاسو د داود خټک په ریپورت کې اوریدل چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج شوې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، داسې خبرونه هم دي چې په پاکستان کې د درغلي او ضد عدالت په پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد په پارک لین او د ټټا اوبو رسد په کیسونو کې فرد جرم عائد کړی دی. نو لومړی که اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړي چې دا کیسه څه ده.
دا بالکل درسته چې نن په د آصف زرداري خلاف احتساب عدالت کې دغه دوه کیسونو ریفرنسز وي او په هغه کې د رسمي نن تورن شو. نو فرد جرم پہ هغه ولګید چې یو لکه څنګه چې تاسو یاد کړ پارک لین یو ریفرنس د خلاف شوه دی چې دا اسلام آباد سره نږدې سنجانی په نامه باندې دا جی ٹی روډ پہ خبر ته سړی دی نو نږدې اسلام آباد سره راځي. دغه ځای کې دی ویل کېږي چې شاوخوا 2015 کانال زمکه اخستر شوی و او دا د کراچي یو د کراچي د یو ادارې لخوا دا خسته شوی و او د دې کې دا د احتساب د ادارې لخوا دا داوه شوې ده چې دغه ازمکه د دې په نظر دا اثر رسوخ استعمال شوی و، دا په زور باندې خسته شوی و او په دې کې اسف زرداري او بلاول بوټو دا هم نه وای چې دې په دغه کې شریکو په دې سودا کې. نو د دې په بنیاد باندې د خلاف کیس 1999 کې نیف دا کیس درج کړو او نن بیا عدالت د دې خلاف د اسد زرداري خلاف او نور خلک په ګیم شته سره ملګری د هغه خلاف دویم چې کوم ریفرنس دایر شوی دی هغه لکه څنګه تاسو ذکر مو کو په سیم صوبه کې چې کوم ټټا علاقه ده هلته د اوبو یو سکیمو دی دا وی چې په غیر قانوني توګه د سند حکومت یوې ادارې یو شخصي یو نجی کمپنی شرکت ته دغه ورکړیو. نو د دې بنیاد باندې هم د سرداري خلاف یو بل نن په غمه تور لګول شو. خاص سرداري رستو بیا خبرې کولې جرنالستان سره په اسلام آباد کې، نو هغه دا تورونه رد کړ او محکم پرسپارټي مشران بیا په سرداري و چې دا سیاسي بنیادونو باندې د دې خلاف دا کیسونه جوړ شوي دي.
سمدا او طاهر خان صاحب، د دې نه وړاندې مونږ یو ریپورت هم چلولو داسې خبرونه چې کوم نن مخې ته راغلي دي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري اف آی آر یا مقدمه درج شوې ده. نو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه اکثره دا وایي چې حکومت دا یو سیاسي انتقام اخلي. نو دې ټولو حالاتو ته لکه د آصف علي زرداري کیس ته چې وګورو، د خو د نواز شریف کیس ته چې وګورو، د دې ارسه په باره کې ستاسو تجزیه څه ده چې دا حالات سره روان دي؟
دا خبره بالکل درسته، نه صرف یوازې نه صرف سیاسي ډلې یا مخالف ډلې بلکې دلته چې کوم سوشل میډیا دا خواله رسنۍ دي په هغه باندې هم ډېر توده باسونه په دې موضوع باندې روان دي او بلکې خلک خو دا خبره هم کوي. د نواز شریف کې کیس چې ذکر کړه کوي چې په پاکستان کې خو خلک دا اوس وایي چې یا سیاسي ډلې وایي چې پخوا به اکثر پښتانه یا د سند خلک یا د پنجاب سیاسي مشران او بخیر د بلوچستان مشران هغه باندې به اکثر چې کله به هغه خبره کوله، او حالانکه خبره خو اکثر دا خبره کوي چې هغه د حقوقو باره کې وي یا هغه د خپل سیاسي چې کوم دي ته د پاکستان اساسي قانون او آئین کوم اختیار ورکړی دی حق ورکړی دی دا غوونه اوس خلک دا و چې دا د پنجاب هم یو مشر پدې کې شامل شو دا دلته اوس یو عام سوچ بلګور د نننی کیس باره کې هم اوس د قانوني ماهرینو هم رائے راضی چې د سره یو کس ته یو کس خطلی شي یو تانه ته رجوع کول شي لیکن بیا دا حق نه لري هغه چې دا کیس ته تانه د یو سیاسي مشر په ضد باندې دغه داره یا د خیانت کیس یا د غدارۍ کیس یا د ملک خراب سازش کیس دا یو کس نشي کولای لکه تلی شي تانه ته خو بیا د دې لپاره د ادارو اجازت یا د مجسټریټ اجازت لکه تا باسونه شروع شوی دي لیکن نن کیس درج شوی دی او د سره قانوني ماهرین دی لکه د اختلاف لرونته او ماغه هغه سوچ تاسو چې څنګه ذکر کوي چې دا د غدارۍ دا اوس هر وخت د مقدمه دا اوس یو نوی او لکه مسلم لیگ نون لکه تاسو پر رپورت کې د شاید خاکانه باسي ذکر وشو لیکن د مسلم لیگ نون چې کما ترجمه دا مریم اورنگزیب ای خدا خبر مې نه صرف سیاسي مشران بلکې د جرنالستان د غرنګې د انساني حقوقو تنظیمونو چې کوم فایلین دی غوي نو اوس خو او دا خبر درست هم ده چې اوس ورته صحفيانو خلاف کیسونه کیږي یغي تختبل کیږي ډیر جرنالستان د نوکرونه هم وستل شوی دی او بیا دلته خو خلک اوس په دې شان باندې پويږي چې دا کار لکه بچا کړی وي اوس دا داسې مشیان نه چې لکه د ماضي په شان باندې خلک نه خبرېدل نو بهرحال دا اوس یو مشکل په پاکستان کې پیدا شوی دی لیکن د دې لپاره اوس پاکستان کې یو مضبوط اواز چې دی هغه د اپوزیشن دی هغه بیا د میډیا دی په میډیا باندې اوس کنټرول دی دا هم یو مشکل دی چې هغه دومره یو مضبوط آواز نه راځي نو دا نور مغه حوصلت ځای کی دا خلکو یا چې هغه د دې داسې مشرانو خلاف داسې مقدمه د غداري درج کی
ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول او ریدونکو مشال لیډیو تاسو په پاکستان کې د مسلم لیگ نون پر یو مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمه درج شوی واکمن تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر رهبر د غداري تور پورې کړي د پاکستان په سیاست کې د بغاوت مقدمو جوړولو خبره نه ویني ده د دې مخکیم په سیاستوالانو د بغاوت مقدمه درج شوی دي دا چې د بغاوت مقدمو جوړولو تر شا سیاسي مقاصد وی او کسنګ او بیا قانون په دې اړه سوای ګلیاس په دې اړه دا ریپورت جوړ کړی دی راځي چې ورته وکشو
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استاذي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پوري کړي دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او پرستو کې پر حکومت انتقاد زیات کړي شاهباز ګل په ټوئیټر باندې د اکتوبر پر 3 مه په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول خو د دې ثبوت یې ورنکړ
یي مودي دی پېجی وي پګ جنو اے غدار پائے گا سر ته
د مودي شملا چولې دا دا غدار دی شملې سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوه دی نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمین دي
په ان وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر 3 په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ ملخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوی مقدمه کې په صفدر تور پوري شوی چې د ریاستی ادارو خلاف یې لکړه کې ډکا وینا کړي صفدر په هغه وینا کې ویلی وو کچاري مریم نواز ونی ول شو نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي
اگر مریم بی بی گرفتار ہوگی تو گوجرانوالا کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ
دی وینا پر اساس د صفدر پر ضد د غداری مقدمه درج شوی په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد د غداری او ترهګری مقدمه درج کول خبره نه ویني دا تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو فعالانو او خبريالانو د غداری مقدمه درج کړل شوی وي په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمی خواجه آصف شاعر فیض احمد فیض او په 1903 اویم کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان غوث بخش بزنجو نواب خیر بخش مری سردار عطا الله منګل او انقلابی شاعر حبیب جالب پر ضد د غداری مقدمه درج کړل شوی وي خو پښتنه دا چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې په دې اړه سره غلي قانون پو شبیر حسین گیګیانی د اکتوبر په 3 مشال اړتي ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منزور کړل شوی وو او هغه شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیا په اړه مقدمه درجیږي د په خبره په آئین کې آرټیکل شپږم د ستر غداري دی گیګیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه
سپیشل لا د هغه د پر سپیشل عدالت نه پاري کې د خپل شقونو شاک یو کس د پوج خلاف او دا سه خبره چې راغوا کی د مل سلیمیت خلاف دا نه چې یو کس اظهار رائے کوي وغه خلاف پته لکه چې اظهار رائے دا عین حق ورکړي دي واقعي کوي سره غدار وی غد مل سلیمیت لپاره خطر وی او دې سره دا شهادت وی چې راواکي دي د ملک خلاف سرګرمو کې ملوث یا د مل خلاف کوم ګوتل دي یا د بهر ملک مې ایجنسی دې اړ سره ملو د نړۍ خلاف د غدار نه بلکې د انسدای د جګړې د 1970 مې د قانون مطابق پای کې
برطانوی راج قوانین کارول کیږي د بلګی پتوګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتی ادارو ته وای دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دی تر 10 ورځو لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 ورځو پورې غزیدې هم شي د لاهور لمس پهنتون د سیاسياتو سانګي پروفیسور ډاکټر محمد وسیم وای د بغاوت مقدمه د فشار اچولو ټکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپل مخالفانو پر ضد کاروي نو موري د اکتوبر په 4 مشال اړتي ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړوي او بل یې سیاسی استعمال دی د ویل
د
بغاوت مقدمه وس زیات شوې دي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنونکي او خبريال نجم سیټي د بغاوت مقدمه کې نیول شوو څو ورځې مخکې پر خبريال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه نو لدې ښکاري چې سیاسي دباو ډېر زیات شوی دی د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي د دې معنی دا ده چې یو کمزور ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګول ته سپارل دي
ډاکټر وسیم ویل چې په عین کې د رائے اظهار د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي خو حکومتونه په اساسي قانون کې حق حقوقونه زیات کاروي چې پر اولس یا مخالفانو کنټرول وساتي ډاکټر وسیم بیا تکړه په دې کې یو د بغاوت هم ده دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي د طریق انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړي دي اندا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبريال ندی ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکا کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې و خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاجي تحریک چلوي په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوی و او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې و خو په 2006 کال جنوري میاشت کې لاهور هایکورت د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو په مخه د اپوزیشن سیاستوالو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ته ورکړل شوی د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د یو ډیر فعال سیاستوال په توګه یادېږي چې اوس مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف تر ټولو سخت دریس لري ځنو سیډونکو مولانا ته د دیدند سپارلو وجه د هغه سیاسي تجربه او د لویو جلسو کولو توان ګڼلې ده تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې
لګنو اپوزیشن ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت سرسخت مخالف مولانا فضل الرحمن د خپل مشر په توګه ټاکلې ده د اکتوبر په 3 د اپوزیشن سیاستوالو په انلاین کانفرنس کې پریکړه شوې چې مولانا با د تحریک انصاف حکومت خلاف د تحریک د لومړی مرحله مشري کوي په دې تحریک کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي پارټي جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه شامل دي دوی پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به د احتجاجي جلسو لړۍ له کوټې پیلوي د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر وایي مولانا فضل الرحمن د یو دینی عالم په توګه کول شي ډېر احتجاج کوونکي کوڅو ته راوباسي نو ځکه د اپوزیشن لخوا ورته مشري سپارل شوی نوموړی د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته ویل
دی وخت کې پاکستان کې سوګدا سشته چې اغه سره کارکون هم شته او اغه راوته هم شو اغه سره فورس ته اغه په هر خار کې د زرګون خلکو جلسه په یو غنټه د 2 په نوټس باندې کول شي نو هر چا له پته ده چې اغه جمعیت العلماء اسلام ده چې اغه مشر مولانا فضل الرحمن صاحب ده او چونکه زما خپل خیال ده چې د مولانا فضل الرحمن صاحب هم د خواهش وو چې اغه د دې تحریک مشرولي وکي او د میاں نواز شریف هم زما په خیال باندې د خواهش خو زما په خیال باندې د مولانا فضل الرحمن ته د مشرولي ورکول غټه وجه چې کوم د سټریټ پاور چې کوم دی چغې سره د مدرسو خلک تیغې سره خپل چې کوم خلک غې سره دي د مدرسو نه فارغ او تحصیل دي نو اغه غې سره او درې دوته تیار دي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په شلمه د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د یو چوکاټ او حکومت چپه کولو لپاره د خپل جدوجهد اعلان وکړ. دوی پر پوز هم نیوکې کړي چې په سیاست کې ګوتې وهي. د تحریک د 2013 کال ټاکنې له درغلې اوډه کې بللې، نو ځکه اوسنی حکومت منتخب نه بلکې د امنیتي ځواکونو له ملاتړه برخمن غوره کړل شوی یا سلیکټډ ګڼي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې بریالی شوی شفاف اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. حکومتي چارواکو هم د خپل دریز په روښانه کولو سره ویلي چې د پوز سره نږدې اړیکې د جمهوریت په زیان نه بلکې د ملک په خیر دی. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر منحاس مروت په وینا تمه وه چې د اپوزیشن تحریک مشري به یا د مسلم لیگ نون او یا هم د پیپلز پارټي کم مشر وکړي، خو هغې د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل مولانا فضل الرحمان ځکه مشر شوی چې دی د خپل تون سیاست په کولو سره پر حکومت ډیر فشار اچولی شي.
سیاسي طور باندې که موږ ووایو کنه، دا لیډر جوړول مولانا یو ډیره انتهایی دانشمندی فیصله ده. پدې مولانا صاحب د پاره خو جکا چې مولانا په نورو پاټیانو اعتبار نه کوي او جکا دا بیا بیا وایي چې چارټر دو سر دستخط کی چې دو ټوله پاټیانې پابندې سي، نور اپوزیشن پاټیانو د پاره به دا جکا غي چې مولانا ډیر بوکل دا خپل خبرو چې حکومت خلاف یا نور چې چوره کنسرنټ کوارټرز دي هغه خلاف دا ډیر وکل دا. نور پولیټیکل لیډرز چې دی دا اپوزیشن والا ما خیال دا هغه با دورا ورته چیننی حکومت تا دی دا چې دو یو قسم پی ڈی ایم جوړ کړای دا چې چرنګي با مولانا چینی او مقابله وکي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جماعت علما اسلام فی د 2019 کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د اتل سورزو لپاره درنه کړې و، خو د حکومت په ختمولو کې بریالی نه شو. وشپته کلن مولانا فضل الرحمن د سیاستوال او دینی علم مفتی محمود زوی دی چې د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې زیږیدلی دی. دغه پلار د پاکستان تر جوړېدو مخکې د انګریزانو د واکمنۍ خلاف اوږده سیاسي مبارزه کړي او په 1922 کال کې د خبر پختونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی و. د یوې سیاسي او دینی کورنۍ له امله مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې ډیر فعال رول درلودلی دی. هغه څو ځل د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، خو د 2013 کال په ټاکنو کې بریالی نه شو. البته د هغه ګوند د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل برخه دی چې دا مهال په پارلمان کې 15 سیټونه لري. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن دې سیاسي تجربې ته په کتو سره اپوزیشن هغه د خپل تحریک مشر اعلان کړی دی.
دا سم خبرې کیږي چې پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ خپل ځان ډډې تک او مولانا صاحب فوج ته ور مخامخ ک، نو دې کې هم لږ حقیقت خوشتا. خو بہرحال د مسلم لیگ نواز بیانیه بالخصوص دا سه دی په دې موجوده وخت کې چې غي د پاره خو اباوت ټرن کول ناممکنه ده. دا ښکاری پیپل پارټي بہرحال اوسم دا سه سایډ باندې ولاړ ده چې دا میدان گرم شي او مولانا صاحب ته میاں صاحب نواز شریف ته چرته دا ښکاری چې غي ګټه تر لاسه کوي، نو پیپل پارټي خپل پورا وزن د تحریک پپلا کې واچي او کدا سونه شنو غو بیا ځان نورم ډډی ته کینو. دا خو تحریکونو کې داسې کیسه پکې راځي چې قیادت باندې، ټاکټکس باندې، سټراتیجی باندې دا اتفاقم کیږي، اختلاف هم کیږي. نو زما په نظر کې دا دومره لوی خبر نه ده چې مولانا صاحب مشر کړي دی او په دې باندې د تحریک شروع کې دوه مخکې ختم شي. اصل خبره دا ده چې کومه بیانیه میا نواز شریف ورکړي دی هغه یو لوی خبره ده چې تر څو مولانا صاحب هغه سره اتفاق کوي او دا سکتاري چې هغه بالکل نه صرف اتفاق کوي بلکې یو قدم ورنه مخکې ځي.
مولانا فضل الرحمن په بیا بیا د خپل سخت دریس په بیانولو سره د تحریک انصاف حکومت د پوزي اسټابلیشمنت لاس پوڅه بللې. دا هغه تور دی چې پوز او حکومت دواړه یې بی بنیاد بولي. مولانا د دې حکومت د ختمولو لپاره له هر لارې د کار اخیستو ویلې دي. هغه د اپوزیشن په ګڼ ګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کړی و چې د تحریک انصاف حکومت د ناکامولو لپاره دي له اسمبلیانو استعفا ورکړي، خو نورو ګوندونو د اوس لپاره د احتجاج کولو پریکړه پر ځای ګڼلې او استعفا یې وروستۍ لار یاده کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسیګر پنسنی می بجې کې دونکو دی د بریوال کاکړنه بلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د پاکستان جمهوری تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دورځني سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی مشال رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی تر کویت وروسته نن ماسپښین قطر ته رسیدلی. د صدیقی په وینا ولسمشر اشرف غنی دوحې ته تر رسیدو وروسته د افغانستان د مذاکراتي ډلې له غړو سره لیده کاته کړي. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږ 8 تنه وژل دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی وایي چې دا برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د ده په وینا په سلطان غازی بابا شارګوټ کې سوی د برید لږ تر لږه 14 تنه نور هم ټپي کړي دي. چای ذمواري نه ده منلې. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د لانجمنی ناګارنو کرباغ سیمه پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړه غاړي پر لوی شارونو بمباری کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر 4 په لسګونو زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج کې راوتلي وو. په بیلاروس کې د روان کال د اگست پر 9 د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو تراته ګرسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې ولسمشر لوکاشنکا په انتخاباتو کې درغلي کړې وي خو هغه یې نه مني.
لند خبرونه هم د بریوال کاکړ ناوړې دل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته په بلوچستان کې د سیاسي او سماجی ټولنو د غسي زنینورو مشرانو ویلي چې د 13 آئینی ترمیم وروسته کوم وسایل چې د صوبې ته برکل شوي دي هغه په سمه توګه د ولس د خیر ښېګړې لپاره نه کارول کیږي. دوی باید د دې یو وجه درغلي ده او باید حکومت د لړکی قانون سازي وکړي. په دې اړه تفصیل د یوب ترین په ریپورت کې اورو.
په مذاکرې د پخپلوینا کې د مسلم لیگ کاپ صوبائی صدر او د تعلیم پوخانی وزیر جعفر خان مندوخیل وویل چې یو خو مرکزی حکومت د این اف سی د لارې کمی پیسې او بلوچستان ته ورکوي او بل په بلوچستان ایالت کې کرپشن زیات دی.
معیشت خو مادر ټول له 13 ترمن سخت صوبائی خود مختاری کې ډیر زیات پر دی پروټیکټډ ده. معیشت سی دی یا کم فائنانسز سی دی هغه اکثریت لا نیشنل فائنانس کمیشن ظاهر راځي یا سٹیٹ ٹرانسفر ظاهر راځي. لیکن هغه چې آئینی ترمیم کا رول بیک سو ڈیفینیٹلی هغه رول بیک کوي. نو دا دواړه سره جوړاو دي. دا موجوده ثبات خود مختاری ده یا کم فات فائنانشل ریسورسز دي دا بون مر لا سو ځکه آئینی ترمیم رول بیک
پر دې محل ډېرې وینا کوونکو زیاته کړه ک په 13 ترمیم په سمه توګه عمل وسی نو زیاته ګټه وکښنی سبو تر رسیږي. بیا په خاصه توګه د تعلیم او صحت په څنګ کې ډېر کار کېدلی سي. په دې ترڅ کې بغوړ سو د شهید باز محمد فاونډیشن و مشر پروفیسر ډاکټر لال کاکړتا
13 ترمیم بعد کوم مسایل مشتملاو د لاغنو سو ملاو او کله جې ملاو سو بیا مشخله بدنظمی ښکارو کنن سي سابق وزیر الله ډاکټر ملک بلوچ منل سي زما په دور کې بنظمیانی وسولې.
په بلوچستان کې زیاتره کارپوهاندا هم وایي چې د 13 ترمیم وروسته په صوبه کې په سمه توګه قانون سازي نه ده سوي. چې تر څو په سمه توګه قانون سازي نه وي سوي تر هغه وخت پورې د 13 ترمیم ګټ نشي ترلاسه کېدلی. په دې اړه د بلوچستان د خزانه پخوانی سکتر محفوظ علي خان وایي په کار دی چې د بلوچستان حکومت په این اف سی ایوارډ کې د مرکز څخه خپل برخه ترلاسه کړي.
مسله دا دی چې 18th امندمنت چې دی هغه باندې تر اوسه چې دی فولي عمل درآمد نه دي سوي. چې فولي عمل درآمد نه دا د دې سره هغه फायदा چې په کارو چې موږ څه फायदा رسیدلې وي کنه هغه موږ څه फायदा نه دی رسیدلې.
په دې اړه د غیر سرکاري تنظیم فکرو دانش مشر عبدالمتین خوزاده راته وویل چې په 18th صدۍ کې نړۍ ډېر پرمختګ کړی دی خو ولې بلوچستان ایالت د تعلیم او روغتیا په څنګ کې اوسم ورسته پات دی.
بنیادی زمور تصور د دې سمور د مکالمې آغاز وکړو باقي اسکم داټیم د دنیا د اکونومیکل کم طریقې دی یا کم ترکو باندې خلک د وسایل او اضافه کوي کم خلک ترکو باندې خلک وسایل بچت کوي او دغه په نتیجه کې خپل ولست او خپل ځوانانو ته خوندور مندو ته ډېر څه سہولیات او اسانیاں ور منتقل کوي او دا مکالمې یا جرګې یا د کانفرنس دغه تصدیق وکړي زمور په صوبه کې ډېر لوی پیمانه باندې انتظامی مسائل دي وسایل ضایع کړي او داسې تناظر کې سمور د پاکستان او د چاینا اسکم اکنامیک کاریډور دی دغه پر لیارې مور له وسط ایشیا سره یو مور له افغانستان او لپرا دنیا سره د کاروبار یو ډېر لوی ودان لیارې د کاغذ گوادر پر لیارې د چمن پر لیارې د ټولې دنیا ته زمور لیارې خلاص شي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان قومي اسمبلی په کال 2010 کې د اپریل په میاشت کې د اتلسم ترمیم منظوري ورکړی و. هغه وخت په یواد کې د پیپلز ګوند حکومت وو ځکه چې کله اتلسم ترمیم نه و منظور شوی نو دغه څخه له مخه به مرکزي حکومت په این اف سی ایوارډ یا د ټکسو د لارې په راغونډې شویو پیسو کې هر کال 2.5% و څلورو واړو صوبو ته ورکولې او د ځان سره به 5.5% ساتلې. خو د اتلسم ترمیم وروسته اسلام آباد په کلیزه بودیجه کې 5.5% و صوبو ته ورکوي او د ځان سره واجی 2.5% ساتي. دغه ډول د یوشت میکمو واکو اختیار چې په خوا به د مرکزی حکومت سره وو د اتلسم ترمیم وروسته هغه د مرکز څخه وسوبو ته ورکول شوی دی. په هغه کې تعلیم، سیاحت او کښت او کرونده هم شامل ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی چې تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي. په دې کې 6 کروڑ نه زیات سړي، 500 کروڑ نه زیات ښځې ووټرانې او د 2.5 زر نه زیات نر ښځیان شامل دي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 15 مشال لیړو ته وویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو ختمی فهرست جاری شوی چې په کې د 4 صوبو نارینه، زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. د لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی چې په کې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانه او 1300 نه زیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سند صوبه ده چرته چې ټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 3.5 لک نه سیوا دي او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه 8 لک دي او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دي چې په کې نارینه ووټران 1.1 کروڑ، زنانه 3.8 لک نه زیات دي او نرخزیان 3.3 لک دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې دا 11.5 کروڑ 48,753 ران موږ سره درج دي او د کې د ناري نو ووټونه چې دي نو هغه 6.4 کروڑ 78,616 دي او د زنانو تعداد چې دي نو هغه 5.14 کروڑ سره پاس دی. خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 38 درج شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مجموعی طور باندې د ووټرانو تعداد موږ سره دی 1,95,33,964 10,06,15,13 دی او د زنانو تعداد چې دی هغه 3,05,200 د پاسه دی.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته ویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې پلکونو کې ده خو له دوی په شناختی کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2.5 زر خواجه سره رجسٹرډ دي په پوره پاکستان کې انو چې کوم 13 میرن شوی و یا مردم شماری شوی و انو هغه کې خواجه سره او تعداد 10,500 پورې دغه شوی خو اصل کې د خواجه سره او تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجه سره خپل شناخت یا آی ډی کارډ حاصلولو کې هغه مخکې ناراضي پاغه کې ډیر زیات فنی یا ټیکنیکل کمستون سي دي نو هغه مخه تر اغلي دي. الیکشن کمیشن چې کوم شمیره ورکړې ده چې 2.5 رجسٹرډ ووټرز دي نو دا ډېر کم دي. د دې لپاره دوباره هلي ځلي پکار دي چې زیات نه زیات خواجه سرا چې کم دي هغه رجسٹر کړي شي ایز ووټرز.
د نرخجانو د دغه غوښتنو پړه الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ویان وای چې وړاندې هم او اوس هم د نرخجانو زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصي حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي.
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده موږ راغلي وو. دغه د کارډز مختلف ایشوز دي په نادرا کې د رجسٹریشن حواله سره هغه مسله موږ په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن موږ نه دغه ډیټا غوښته. موږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او دغه چې کوم چاچا اپلای غا نکړي وي اوسه پوری هغه ته کارډز نه ایشو نو هغه ډیټیل موږ الیکشن کمیشن او پاکستان سره شیر کو او هغه به نادرا سره شیر کوي. نادرا بده دی حواله سره داغي مکمل فیسیلیټیشن کوي کړو نو دا الیکشن کمیشن او پاکستان په نظر کې موږ سره دا مارجنلایز ګروپ یا دا محرومه طبقه چې دا د دې کاغذ نه نه دی یا کاغذ افراد به مزوري دي یا هغه خواجه سره دي یا کاغذ اقلیتی دي نو اقلیتی برادری دا موږ د ټول د پاره موږ د پاره ټول چون کې به حیثیت ووټر هغه زموږ سټیک هولډرز دي.
د ووټرانو د ختمي فهرست تر مخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د ووټرانو شمیر 3,00,000 سیوا دی چې پکې خوشا 3,50,000 نارینه سکم 3,00,000 زنانه او وو فاجا سره رجسٹرډ ووټران دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ختمي ووټر لیست په اوس پټول ضلع الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګېدلې وي او چاته چې هم څه ډول شکایت وي نو په 3,82 خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیږل شي. د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه تیر 2013 عام انتخاباتو کې په ټول پاکستان کې د ووټرانو شمیر خوشا 10,00,000 وو ولی اوس سباند 1,00,000 ووټران نور هم سیوا شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو فیصله کړې چې د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي او نکاح به هم نه تړي. دا پریکړه بریلوي دیوبند او اشاعت توحید او سنت پنجپیر ډلو په ګډه کړې ده. بلخوا د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید د لړکې ځای اولس په اعتماد کې اغستل شوی وي. هلته د جمرود چارواکي بیا وایي دوی ته په دې اړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو په غوډونو کې د برخې نه اغستو د نکاح نه تړلو پریکړه کړې په کومو کې چې د موسیقي پروګرام وي. په غونډي کلی کې د یوې مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته ویل چې اهل سنت والجماعت بریلوی، اشاعت توحید و سنت پنجپیر او علماي دیوبند ډلو د اکتوبر په 3 د کرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان کړی دی.
دې علماو دغه خبره وکړه چې په دې علاقه او وطن باندې ډیر تکلیفونه مصیبتونه او پریشانی تیر شوې دي او کچېری دا رنگوي دا کوم کارونه چې په دې معاشره او وطن کې کیږي خلکو ته تکلیف ته مشکل دی. هر شپه نرخځي راځي د موسیقي محفلونه وي نو په دغه بنیاد باندې د درې جماعتونو درې مسلکونو علماو دا فیصله وکړه. خدا فیصله جبران نه ده، زموږ دا فیصله د معاشره د اصلاح لپاره ده، د معاشره امن لپاره ده.
د غونډي کلی مدني فعال جلیل افریدی وای چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید چې اغي د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اغستی وي.
صرف دې کې یو وجه کې دی شي چې یو خو چې د چا واده وي نو د واده نه مخکې خلک موسیقي نه مخکې به درته ووایم چې نکاح تړي. بله خبره دا چې علما کومې فیصلې هغه کې خو مونږ دا خبره نه کوو چې نه ورته غلطه ویلی شو، خو صرف دومره خبره ده چې په علاقه کې یو سټیپ سړی علما اخلي نو دغه لپاره لکه په علاقه کې چې یو داسې پروګرامونه وو کې کم سټیپ چې دوه اخستو دا ډیر اچانک په نه خبر کې وو.
په جمرود کې خبريال امیرزاده بیا وایي چې په غونډي کلی کې شاوخوا د شپېتونه تر او یو زرو پورې آبادی ده او په کې د بیلابیلو مسلکونو خلک اوسیږي. نوموړي زیاته کړه
د په هر پروګرام کې ځوانان چې کم دي هجرګان راولي او ډیګونه ځانته لګوي موسیقي مفلونه لګوي نو دا حقیقت خبره چې په علاقه کې په سیمه کې په غونډي سیمه کې خاص کر د موسیقي محفل زیات شوی وي. بل چې کوم مذهبي ډلو دغه ودونو نه بایکاټ کړي دي یا نکاح تړلو نه چې په کومو کې موسیقي محفل وي نو دا په خپل منځ کې سرنګي د حقیقت خبره ده چې نن پرون ورځ پورې هم دغه مذهبي ډلې چې کوم دي یو بل باندې د کفر فتوی لګوي یو بل ته مشرک وي یو بل جماعت ته دغه تپوس را لوړیږي چې آیا دوی چې کومه فیصله مشترکه کړه په دې باندې دوی مخکې څومره مزل کولی شي.
د قانوني چارو پوه شابودین خټک وایي چې د پاکستان قانون د بیان ازادۍ او لیوبل سرای رایو سې کېدو په ګډون د بنیادی بشري حقوقو خبره کوي.
د واده خادی په موقع باندې خپل خوشحالي لمانځل او التا خپل یعنی کده میوزیک سوک پروګرام کوي او کپاغي کې سوک سندري وایي نو په دې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندي نشته. تر څو پورې چې د قانون تعلق ته نو قانون خو د دې پروټیکشن کوي آئین هم د دې پروټیکشن کوي او کسوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ نو دا خو بالکل د انتها پسندۍ او د ایکستریمیزم او د بنیاد پرستۍ هغه مختلف شکلونه دي چې زمونږ په دې خوره کې موجود دي او په کار ده چې حکومت داسې مخنیوي وکړي زمونږ نېشنل اکشن پلان چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی او هغه د دې مقصد لپاره چې داسې کارونو مخنیوي وشي.
بلخوا د جمرود اسسټنټ کمشنر جواد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د مذهبي عالمانو یا د بل چا لوري په ودونو کې په موسیقي بندیز یا په نکاح کې د مليانو د نه شاملې دوه پړه پر رسمي توګه اسمه دی ویل شوی.
میوزیک راوستل یا نه راوستل نکاح په یو نارمل انسان کول یا په مولا کول د خپل سره خپل مرضی ده. نکاح لپاره مولا په شرط نه دی نکاح فار سره کول شي
نه سبې سریلیز شوی دی
د رسنیو تر مخه د 2019 کال په مارچ کې هم په جمرود کې د نرخزیانو په پروګرامونو بندیز لګول شوی وو خو هغه مهال د اقدام ځایی انتظامیه کړی وو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
پېښور های کورټ پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان با پکپاړي ضلعو کې هم انټرنیټي عدالتونه جوړوي چې دا شان الته مقدمه په وخت فیصله کیږي. بلخوازایی خلکو د پېښور های کورټ دا پریکړه ستایره ده. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
قبایلی ضلع خیبر کې وکالت کوونکی وکیل تاج محل وایي چې دوی ته اکثره ډېر اګرانه شي چې په یو تاریخ دلته هم مقدمه وي او پېښور های کورټ کې هم پیښې وي او یا د معمولی درخواست جمع کولو یا چالان لپاره هم پېښور های کورټ ته تګ وي نو ډېر وخت ضایع کیږي او د دې ځای د خلکو نور هم ډېر ستونزې وي او تګ را تګ ورته نه یوازې ګران بلکې ځینې وخت خطرناک هم وي. نو که د انټرنیټ د لارې داسې اورېدنې شروع شي نو د دوی او د عام اولس لپاره به ډېر غوره شي.
موږ سره د تیرا او د لرې لرې خلک د دوی ته تکلیف دی او دوی را تګ ډېره مسله وي. لنډې کوتل ته ضرورت شو تیرا ته ملاګورو ته شلمان ته د لرې پرتو علاقو کې خلکو ته ډېره زیاته مسله یو په تګ را تګ کې یو د خلکو دښمنۍ وي یو د چالانونه راوستل مسالې پیدا کړي. نو که دغه شان دی سیستم دوی شروع کړي نو کېدی شي دې سره مسالې په موقع باندې د هر کس لپاره طریقه جوړه شي. دغه نور سټېشنو کوم جاری دي که نه لکه د سوات نه مارکومنټ کېږي په لاهو کې په پېښور کورټ کې د منشرۍ نه کېږي د مختلف سټېشنو نه کېږي چې لکه د پېښور یو وکیل دی دا هلته هم کیسز کولی شي او دلته د هغه ارګومنټ هغه ارګومنټ هم دغه کولی شي. دواړه مثلا د یو سټېشن د ټول څه کور کولی شي.
هم روان کال کې د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په امر د پېښور های کورټ په شمول په صوبه کې د ډیویژن په کچا ورچوال کورټس یا د انټرنیټ د لارې مقدمو اورېدنې شروع شوې دي او د دې د لارې قضیه کوونکي وکیلان وایي چې ډېر یو ښه ګام دی نو باید قبایلي ضلعو ته هم وغځول شي. پېښور های کورټ کې وکیل بابر خان مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
اوس پېښور های کورټ کې چې کوم ویډیو لینک دی دا مین چې کوم عدالتونه دي هغه کې دي چې کوم عدالتونو کې زیات انټینسټی والا کیسز چې کوم دي هغه راځي هغه کې ویډیو لینک سہولت دی. شته د دې ډېر ښه فائدہ دا شو چې زموږ دا چې کوم لیګل فټرنټی دی یا زموږ چې کوم کلاینټونه دي او دلته هغه لپاره راتل کله کله ناممکنږي یا مشکل کیږي نو هغه لپاره ډېر زیات سہولت شوی دی. چې دا سه زموږ یو وکیل ناشته کوهارت کې هغه بیل اپلیکیشن اپلیکیشن دے بیل اپلیکیشن فائل کی او دا ز خپل پرسنل ایکسپیرینس سره شو کوم چې س ویڈیو لنک کے مطلب زما لام پڑے کم از کم 1 dozen زیات کیسز ما ویڈیو لنک کے کړي ڈسٹرکٹ باجوڑ ڈسٹرکٹ خیبر ڈسٹرکٹ اورگزئی مومند دے کے زیادہ تر فیسلٹیز بنائی او دے کے چکم کسان دی اسی کی التنا راتل تیرا پارا ڈیر زیاد مشکلی بیا دا سی چی دا یوش پہ پہلا راضی دلتا ہو بیا تیرا پارا دا اکموڈیشن فیسیلٹیز ہم نہیں او تیرے ڈیر زیاد پیسے ہم دے باندے ویسٹ کی گی
دا پیخور ہائی کورٹ رجسٹر دفتر لخوا جاری شوی خبر پان ترمخا دا مائی 2000 پورے دا قبائلی ضلعو عدالتوں کی خوشا یو لاکھ کی سنا روان دی اولا پریکڑ ندی شوی او هم دغه دوران کې یو لک شپکش په تزره نوې مقدمه هم دایر شوې دي خبر پانه تر مخه د کرونا وبا نه د بچ کېدو د قضیې زور فیصله کېدو او قبایلی ضلع د صوبې نور ضلعو سره یو شان کولو کې با دا ورچوال کورټس یا د انټرنیټ د لارې عدالتي کاروای مهم کردار لوبوي د های کورټ چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې کار پیل شي ځکه د دوی په وینا دا کرونا وبا له وجې لګېدلې لاک ډاون کې کیسون یا مقدمه نور هم سیوا شوې وې دي او دغه دوران کې عدالتي کاروانه د نشت برابر وې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا د سواد د منګوري اوسیدونکو وای چې دغه تل په لوی ډاکخانه کې دا وخت دوه کسان کار کوي چې پکې یو پوسټ ماستر او بل خاتونه سمبالوي. د ډاکخانه اهلکاران وای چې 100 کاله وړاندې پکې 14 تنو کار کاوه او اوس حکومت چې د ډاکخانه ته پام نه کوي نو لوي چې د ډاکخانه په کار باندې لوي اغیز پرې وتره. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې ورو.
د منګوري لوی ډاکخانه چې د وو لکو آبادی لپاره جوړ شوې پوسټ ماسټري وای چې 100 کاله وړاندې ډاکخانه کې کار ډیر زیاتو. دوی به د ډاکخانه نه د بینک کار هم اغستو. د موټرو او وسلې لایسنسو پیسونه به هم ډاکخانه کې جمع کېدل او ډاکخانه ولستا یو شمیر اسانتیاګانې ورکولې. ولی اوس زیاتره خدمات بند شوی. ډاکخانه کې حکومت 12 اهلکار 1300 کالو کې ریټایر شوی وروسته نور ندی برتی شوی. ټوله ډاکخانه په 2 تنانو چلیږي.
سټاف کمی دی، سټاف نشته دی. وخت په وخت باندې چې کم کېږي کم ریټایر کېږي هغه بځای نوې کسان نور ناراضي نو الریډي چې کم دی بوج چې کم دی نو په دغه کسانو باندې پریوزي په دې وجه باندې چې کم دی کارخانه خا په کار باندې به اثر پریوزي فرق پریوزي بلدار چې نورم حالت ټول چې کم دی لکه داسې دغه دی چې یاره دا اپګریډیشن زمون په 2016 کې شوې دی اوس په پوره چې کم دی وفاقي حکومت په 2016 کې نواز شریف په بجټ کې زمونږ لپاره دا کړی دی دا هغه اوس پورې مونږ ته چې کم دی دا ریلیف مې کوم ملو نشو دا ریزاز مونږ دا تقریبا چې ټیم پورا کېدو والے دا هر سړی چې کم دی ریټایر کېږي دا به بیا بل نوې کس نه راځي.
د منګوري ډاکخانه نه پینشن اغستون کې مشر عبدالرشید وای چې یو وخت کې ډاکخانه او خاتونه رسون کې ډاګي ډیر اهم وو ولې د ډاکخانه ودانۍ او کارنه داسې ښکاري چې حکومت دغه اداره ختموي.
ډاکخانه خو زوړ کلچر ده په خو به دینه چې د ډاګي به کور ته لړ هغه به هلته کې سړی ته ور وړه به خط پہ اور کو کمونیډر به راغله خوانه کلچر وسړ ډاکخانه رو رو اقتزام پذیر روانه ده شپ پکې مو کم دی نو مو وای چې را دل خو ترقی په کار ده او نو زمونږ دغه ملسته چې دی کې شپ سونیا پکې واپس باندې شي کار کار دی کې چې د دې خو په خانه کلچر اول بیلډینګ ده د سم مرمت وشي سیټینګ راشي او دل سره لیپس ده د لپاره ځکه چې په بار ملکونه کې وړه خانه ډېر خسته او پوروج دي.
پمنګوره کې یو شخصي بانک یو بی ایل برانچ منیجر محمد دریب وای چې پمنګوره خار کې د سلويختو نه زیات بانکونه روزانه په شخصي ادارو خپل خاتونه او ضروري کاغذونه لیکي او راغوړي ځکه چې د شخصي ادارو معیار د سرکاري ادارې نه ډیر ښه دی.
او دا ټول چې کم دی کنه ټول چې کم دی ټول پرایویټ ادارو ته ډا ګورکې خپل کسان نازي په موټر سایکل باندې راشي او غوړي سیو کی او اخ شانتي بل ادارې ته لاړ شي او سرکار باندې مونږه کم جی پی او چې دا نو هغه مونږ ته اکسسیبل دی خو هغه چې کم دی هغه مونږ بس سوګرا لیګی نه چې مونږ کلکشن وشي یا خو دا هغه سره کسان کم مونږ ته پوسو کو نه وای زمو سره کسان کم دی سوګرا سره شته نه دا هغه وجه نه مونږ دا نشکور او سرویس دا دی چې یو ډاک دلته مونږ سره یو ورځ خلی نو دا هغه سره درې سلور ورځې اخلي مونږ خو انسټنٹ کار غواړو چې انسټنٹ کار د پاره بیا مونږه پرایویټ ادارې.
د پاکستان د ډاک محکمې وزیر مراد سعید چې تعلق د سوات سره ده په دا اړه مو بیا بیا وزیر مواصلات مراد سعید سره رابطه وکړه ولی هغه سره جواب را نه کړو. البته د سیمې قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای چې دوی به د سوات او بیا ټولو ډاکخانو معیار ښه کول لپاره د مراد سعید سره لیدل کتل کوي او د ډاکخانو معیار به ښه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو د سشنبه یا نه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرشې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان نومیالی انځورګر حمدالله ارباب چې په کابل کې له یو هدفي برید روغ وتلی وای چې تر څو ژوندی وي د ولس په خیر کارونه به پرې نږدي. د اکتوبر په څلورمه د نوموړي په موټر نښلولې بم اچاو دی چې پکې د هغه ډرایور وشل شوی دی. له حمدالله ارباب سره زموږ همکار هارون بچا مرکه کړې او په سر کې ترې د اکتوبر څلورمې د برید په اړه پوښتلې دي.
یو پیښه ده چې زه ورسره مخ شوم، دا ورځ را سرزوی هم بس داسې یو دوه سوه متره به د کور نه لرې وتی وم چې یو درزو شو او بم اچاو دو ده چې چېرته موټر کې څنګه و. خو زوی مې غږ مې پرې وکړو چې شاته محافظ باندې مې غږ وکړو، بیا مې ډرایور عمر شهید شو، هغه ګاډي نه شاته دروازه باندې مونږ ووتلو، هلته څنګ کې یو کور و هغې ته ننوتلو. ځکه هلته بیا وروسته ډزې مو شوې، بیا پولیس راغله او دولتي امنیتي کوم مسؤلین چې دي هغې راورسېدل او هغې نه وروسته کور ته راغلم.
ارباب صاحب، تاسو څه وایئ چې دا تاسو ولې به یو چا په نخه کړي که نه، یا دا څوک کېدای شي؟
نو ته بچا چې دی روان حالت ته په کتو هر چا شک کېدای شي او په هېڅ چا هم نه شي کېدی، ځکه چې دا روزانه مونږ د وطن کې د بېګناه خلکو د قتل عام شاهدان یو. وزدا یو روان جنگ دی او زه شخصا چې څه کار کوم هغه څه داسې څه نه دي چې هغه د شخص ته تاوان ورسوي یا د وطن په تاوان وي. البته هر هغه څوک چې د دې وطن په ګټه خفه کېږي د هغه که تاوان وي نو هغې به دا کار کړی.
تاسو ارباب صاحب حکومت سره هم کار کوئ، دا د اطلاعاتو ته د لاسرسي چې کوم اداره ده هغه کې د کمشنر په توګه دنده اجرا کوئ، او په څنګ کې تاسو خو هغه ډیره پیژنګلو چې دغه تاسو دی انځورګر دی هنرمن په توګه د پولي دواړه خو ته پښتانه او خلک مو پیژني، د لور تحریک په نوم تاسو یو ټولنه هم لري، تر دې پیښه وروسته فکر کوي چې تاسو به هغه خپل کارونو ته چې کوم تاسو د ټولنې د خدمت په برخه کې کول هغه بیا هم تکړه به وو صحیح جاری به وساتئ که نه څه احساسوي؟
بالکل، دا خو د ژوند خپل یو هدف او زما خو یو رسمي مسولیت چې دی هغه اطلاعات تر لاسرسي موضوع هغه یو بشري حق موضوع ده او هغه زما مسولیت دی، او زه چې تر څو یا مړ نه یم او یا د دندې وخت مې پوره نه وي نو زه خو به خپل کار ته دوام ورکوم، او هغه په افغانستان کې یو بنیادي کار دی. تر څنګ یې زما انځورګري او د خور لور حقونه ولسي فکري رغونه د ملګرو په سر شریکه، هغه تر څو چې زما لاسونه نه پرې شوي انځورګري به زه کوم.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د انځورګر حمدالله ارباب مرکه اوریدله چې زمو همکار هارون باچاور سره کړی و. په حمدالله ارباب د اکتوبر په څلورمه باندې یو برید شوی و چې په هغه کې د هغه ډرایور وشل شوی دی. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویبپاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو، اوس به د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه واورو.
پاکستان جمهوری تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي مشال رېډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی تر کویت وروسته نن ماسپښین قطر ته رسیدلی او هلته د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره لیده کاته کړې ده. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږ 8 تنه وژلې دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولت ځای وایي چې د برینن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د لانجمنی ناګارنو کرباغ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړه غاړې پر لویو ښارونو بمباري کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر څلورمه په لسګونو زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج راوتلی وو. په بیلاروس کې د روان کال د اګست پر نهمه د ولسمشرزو انتخاباتو د نتیجو تراتګ وروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان بریوال کاکړو تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د لا پامان.